په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو پر خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی عمران خان وای له ملګرو سره تر سلا ورسته به له ټولو اسمبلیو استفاګانی ورکوي. د کورمې وډانډې پټان ولسوالیو مشرانو پریکړه کړې چې د یو بل ازمکه باندې قبضه کوي. د افغانستان د طالبان حکومت د حدود و عملی کولو په اړه نړیوالو نیوکو ته سخت خبرګون ښودلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له ټولو اسمبلیو د استفاګان ورکولو فیصله کړې. نو موړي پرون په راولپنډي کې د لانګ مارچ جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د استفاګانو د حتمی نیټه اعلان بل خپل ملګرو سره تر سلا ورستو کوي. عمران خان په دغه موقع وویل
اوس ما دا پریکړه کړې ده چې موږ به اوس د دې نظام برخه نه پاتې کیږو. زه د خپلو ټولو اعلی وزیرانو او پارلماني پارټۍ د مشرانو سره مشاورت کوم او فیصله مو د ټولو اسمبلیانو نه په وتلو کړې ده.
تحریک انصاف حقیقی ازادۍ په نامه د مارچ د اکتوبر 28 له لاهور پیل کړی و چې پکې د پنجاب په وزیر آباد ښار کې عمران خان د ډزو له وجې ژوبل شو او مارچ تر څه وخته وځنډول شو. نوموړي پرون په پینډۍ کې د لانګ مارچ ختمولو اعلان وکړ. ویل چې اسلام آباد ته تګ اراده یې منسوخ کړه. د مارچ په ترڅ کې د عمران خان لویه غوښتنه دا وه چې موجوده وفاقي حکومت د ختم او په هیواد کې د عام انتخابات اعلان کړل شي. خو وفاقي حکومت دغه غوښتنې نه مني. تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې واکمن دی او د ممکنه استفاګانو له وجې په دغه اسبو کې اسمبلیان ماتې دي شي. خو د عمران خان د وینا وروسته د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په اعلی وزیرانو د عدم اعتماد د تحریکونو په ترڅ کې د صوبایي اسمبلیو د ماتې دوه مخنیوي کوي. د کورمه او ډانډې پټان مشرانو فیصله کړې ده چې د یو بل ځمکې باندې قبضه کوي. دا فیصله پرون د کورمه په خارلاسیو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په جرګه کې د ځمکو د شخړې د هواري په اړه خبرو اترو پر مهال وشوه. په ډیورنډ کرخه د پاکستان غاړې ته په دې جرګه کې د دواړو خواوو مشرانو پر ګډون کړی و. د جرګې نه پاس د خارلاسیو ملک سید ناصر حسین مشال ریډیو ته وویل دا شخړه د کورمه د بنګښو او د دوپرځیو او د افغانستان د زازیو ترمنځ ده. نوموړي ویل چې د جرګې مشران د فیصلې ته رسیدلی دي چې په ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګېدو وروسته د پولي دواړو غاړو ته پاتې ځمکو باندې به قبضه نه اچول کیږي. دا له هغې وروسته چې د نومبر په 13 نیټه د کورمې دوپرځیو بنګه خو د ډیورنډ په کرخه افغان طالبانو سره له دې وجې جګړه پیل کړه چې په وینا یې طالبانو په متنازع ځمکه باندې ودانۍ جوړولې. بیا د نومبر په 19 او 20 دوپرځیو بنګه خو د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ملتیا له افغان طالبانو سره وسلوال نښته وکړه چې د ځای چارواکو په وینا یو پاکستانی سرتیری یو طالب او یو ولسی وګړی وجل شو. دواړو خواو ته یو شمیر کسان جوبل شوي هم بو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حدود او عملی کولو دفاع په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او یو شمیر غربي سفارتکارانو په افغانستان کې خلک په عام محضر کې په درو د وهلو د سزا سخت مخالفت کړی دی او دای د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو ضد عمل بللی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر پیغام کې ویلي چې حدود اسلامي قوانین دي او دې ته غیر انساني او ظالمانه اقدام ویل د اسلام به احترامي او د نړیوالو اصولو سرغړونه ده. لدې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکولسن په ټویټر ولیکل په افغانستان واکمن طالبان ذمہواری لري چې هغه نړیوال قوانین مراعات کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکولسن د طالبانو لخوا په لوګر کې په 14 کسانو د حدود عملی کېدو په خبرګون کې لیکلي یورپی ټولنه له هغه نورو هیوادونو چې د په خبره د سزا دغه بڼه پکې عملی کیږي هم دا ډول غوښتنې کوي. او رسته خبر د لوبو د نړۍ نه ټاکل شوی چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنې لوبه وشي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په دوام کې کیږي چې سریلانکا یې قربانه ده. د دې لړۍ اولنې لوبه د تیر جمعې په ورځ وشوه چې پکې افغان لوبډلې سریلانکا ته په 18 رنزونو ماتې ورکړه. که افغانستان له سریلانکا نننۍ لوبه وګټي نو ډېر امکان شته دی چې د 2023 کال نړیوال 500 وریز کپ کې د برخې اخیستو اجازت ورکړل شي. له سریلانکا سره دریمه لوبه به د راتلونکي نهه په ورځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیګا پر اولپنډه کې د خپل ګوند لانګ مارچ په دې وینا سره ختم کړل چې د خیبر پختونخوا او پنجاب ثبوت حکومتونو پرې خودو په خبرې د ګوند له پارلماني مشرانو سره سلا مشوره پیل کړې ده. خو د چارو شون کې وایي ګران ده چې د پارتای ملګري او اتحادیان یې دا خبره ومني.
پر ځلې پوسله وزیر اعلی شه ار سنگ د لپاره اسمبلی ماته کې دې شي چې د خیبر پختونخوا کې هم عمران خان ته لګونه مشکل دي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي سره له سبا په بنو ډویژن کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیلوي. د شمالي وزیرستان د صحت څانګې مشر د سیمې له خلکو غواړي چې خپل ماشومان هرو مرو واکسین کړي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو ډېر زیات کیسونه شوي دي. دا کمپاین زموږ لپاره ډېر ضروري دی. تاسو د خپل بچو لپاره دې کمپاین کې زموږ سره حصہ واخلئ.
او په خیبر پختونخوا کې د ماشومان پر تعلیم د کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې او چارواکي وايي په دې صبح کې لکونه ماشومان سکول ته نه ځي.
په دې وخت کې په صوبې کې 10 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي. 10 لکه ماشومان د قبایلي اضلاع سره تعلق لري.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اولنی موضوع ترازو د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیګا په راولپنډای کې د خپل ګوند وی درنې جلسې ته په وینا کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ اراده تر کړه. خو نوموړي دړکه وکړه چې د خیبر پختونخوا پنجاب صوبو له اعلی وزیرانو او د ګوند له نورو مخکښانو سره تر سلا مشورو وروسته ښایي د ګوند غړي له صوبایي اسمبلیو څخه مستعفی شي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي پر وفاقي حکومت د فشار لپاره د عمران خان دا خبره چې خپل صوبایي حکومتونه ختموي د هغه د ګوند ملګرو پلویانو لپاره هم نوې ده او کېدای شي هغه ترې وروسته شي. د تحریک انصاف د ملک په لویو ښارونو کې تر جلسو وروسته له پنجاب د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی و او د سمدستي عام انتخابات غوښتنه یې کوله. خو مرکزي حکومت وایي انتخابات به پر خپل وخت کیږي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ماسخوتن د حقیقي ازادۍ په نوم د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ د صوبایي سملیانو نه د استیپاګانو ورکولو او په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو د ختمولو د دړکې سره په راولپنډۍ کې پای ته ورسېدلو. د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د خپل مشر عمران خان په مشرۍ دغه لانګ مارچ د اکتوبر په 28 نیټه له لاهور د اسلام آباد په لور پیل کړی و. خو د پنجاب په وزیر آباد کې د عمران خان په کنټینر د ډزو د پیخي او د عمران خان د ټپي کېدلو وروسته د لانګ مارچ د ځنډ ښکار شوی و او بیا راولپنډۍ ته د نومبر په 28 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو ته په ګڼ شمیر کې د را رسیدلو ویلې شوی و. خو تیر ماسخوتن په راولپنډۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لوی شمیر سیاستوالو فعالانو او کارکونانو ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په لور د تلو اراده منسوخ کړه. عمران خان د صوبایي سملیانو نه د استیپاګانو ورکولو او په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د خپل صوبایي حکومتونو د ختمولو دړکه ورکړه. خو هغه وویل چې دا فیصله به د خپل ګوند سیاستوالو سره تر مشاورت وروسته عملی کوي. اوس ما دا پریکړه کړې ده چې موږ به اوس د دې نظام برخه نه پاتې کیږو. زه د خپل ټولو اعلی وزیرانو او پارلماني پارټۍ د مشرانو سره مشاورت کوم او فیصله مو د ټولو اسمبلیانو نه په وتلو کړې ده. خبریالان او شینونکي وایي د موجوده وفاقي حکومت د رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور د تک پځې د خپلو صوبایي حکومتونو د رانسکورولو د عمران خان دا نوی تګلاره په خپله د پاکستان تحریک انصاف لپاره هم حیرانوونکې ده. د خبریال او شینونکي فیدادل نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خان وایي چې بس دا زما فیصله ده، نو بیا خو ټیک ده. که دوی وایي چې موږ مشاورت کوو، نو په مشاورت کې ماته داسې نه ښکاري چې دوی به په دې اعلان باندې عمل وکړی شي. دا ماته یو سیاسي اعلان ښکاري، دا ماته د وخت اخستو یو سټریټجي، یو حکمت عملي ښکاري. او ماته دا ښکاري چې عمران خان به یو بل داسې غټ یو ټرن اخلي چا به بیا یو ځل د مبصرینو دپاره، سیاسي مخالفینو دپاره، میډیا دپاره یو غټ سرپرایز.
پروان سیاسي تاوتریخوالي نظر لرونکي خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی هم د عمران خان د دې نوي اعلان په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف هغه رنګ عددي اکثریت نه لري، او امکان دی چې د خپلو سیاستوالو او اتحادیانو سره د مشاورت وروسته عمران خان د دې فیصلې د عملي کولو نه پشا شي.
عمران خان چې کوم دی، نو مسلسل خپل چې څومره آپشنس تر اوسه پورې هغې سره وکړه چې زه به جنګ کوم، جنګ به کوم، زه به زما، زه به خپل اخرنۍ خبرې پورې به هده پورې ځان رسوم. د دې اعلان نه پس هغه ډېر وروسته واپس راغو. د بهر نه به د چا نه استعفا ساغسته چې پخپله استعفاګانو ته تیار شو. په دې کې به ډېر لوی چیلنج پنجاب کې خو به دې ته وي، ځکه چې پرویز الهي به کله اوس له وزیر اعلی شوی هغه سنګه د ده دپاره اسمبلی ماته کړي او حکومت پور سره پرېږدي. زه پخپله دا هم له سوچ کوم چې کېدای شي چې په دې خیبر پختونخوا کې هم عمران خان ته لغونه مشکل وي چې اسمبلی دې ماته کړي. خو دا زما په خیال باندې سر اخرنی کارډ و چې بس زه خولو چې ما سره بس سره بس بل څه نشته، زه اخرنی به دا به وکړو.
د عمران خان د لانګ مارچ بنیادی غوښتنه دا وه چې موجوده وفاقي حکومت دې ختم کړی شي او په هیواد کې دې نوی عام انتخابات وشي. خو تیره ورځ د صوبایي اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو د نوی اعلان وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په پنجاب صوبه کې د صوبایي حکومت د قائم ساتلو لپاره به دوی د نورو ګوندونو سره مشاورت کوي، او دوی به په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې په اعلی وزیرانو د عدم اعتماد د تحریکونو د لارې هم د اسمبلیانو د ماتولو د مخې نیولو هڅه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورمه کې د خالی پرواز له افغانستان سره پر پوله د خلکو د شخصي ځمکو پر سر د پورته شوې مسلې د حل لپاره یو ځل بیا جرګه شوې ده. له پولې اخوا د ډنډي پټان ولسوالۍ کوم مشران خلصي او تور غلي وله ولته د دو پرځای او بنګخو له مشرانو سره خبرې کړې دي. مشران سلا شوي چې پر ډیورن کرخه د غزیدلی غزن تار دوړ خو ته د یو او بل پر ځمکو به قبضه نه کوي. مشران ویلي د جرګې له پریکړو بعد دوړ خو حکومتونه خبروي او د غوی باور به ترلاسه کوي. دا لغه وروسته دا چې نومبر پر اتلسمه دو پرځای و بنګخو لکرخیا خوا د دوی د دعوی پر ځمکه د تعمیراتي چارو د پیل لامل له افغان طالبانو سره جګړه کړې وه. تفصیل طارق اورغزی را کوي.
د خلاصو ځای مشر ملک سید ناصر حسین مشال لوډیو ته وای په جرګه کې دواړو خواي پر دغه متفق شوي چې د پولې اخوا او دیخوا ازغن تار تر لګیدلو پس پاتې شوي د یو بل پر ځمکو به قبضه نه چوي او هغلته باړ پر اصل ځایونه به بیا لګول شي. ځای مشر زیاتوي دا فیصله به اوس دواړو خواوې له خپل حکومتونو سره شریکوي چې ورباندې حمایت تر حاصل دو پس یو ځل بیا بکینی.
د اریوب ځجی نه وخلا میدان ججی پوری صورت اوسې مو مطلب دې کرخه دې اغي کرخي کې بو څه تر وخت وي تب ورستا کیږي کا زدر وخت وم زد نه ورستا کیګم.
په خلاصو او بړکی کې مېش کومونه د پولې اخوا پر سونو کړه هغزمکه داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پس د افغانستان غاړې ته پاتې شوه. د بړکی ځای مشر حاجی الطاف حسین وای پرون له افغانستانه په ګنشمیر کې د پولې دیخوا خلاصو ته د مختلفو قومونو مشران راغلي ول، خو چونکه اصل معاملات د دوپرزیو او بنګخو له زازیو سره ده نه هغوی په خپلو کې کېنستل او د حل ګنډې ورواچولا. ځای مشر زیاتوی په جرګه کې د شوی فیصلې سره نه یوازې دا چې له هغوی سره تازه شخړه به د حل لار عمومي، بلکې په شرکو کې د ځمکې تنازعې له کبله بند شوی د باړ لګیدلو مسله به هم پای ته رسیږي.
کار شروع کوو موسب دوا یا وای حکومت والا کسان وی دوا بی مو حکومت والا کسان وی پنځه مشران بی ززه وی پنځه مشران بی مو وی دا په بارډر لین باندې ګرځي کوم څه 1892 کې یو څوکي څه کومه چندې والا غلګی دی دی اماغه ټاک دغه منی
پر 13 نومبر د پولی اخوا ل طالبانو سره د دوپرځي او بنګا خو تر هغه جګړه پیل شو چې هغه ل ازغن تار سره نږدې پر متنازع ځمکه د تعمیراتي کار لپاره ورغلل. هغه جګړه درې ورځې دوام موندلو چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه ورسیدل. کچو هم پر 28 نومبر د دواړو خواو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات تر پیلې دو پس پر پوله حالات خشوي خود خلاصو پکتیا تجارتي لار لا هم بند پرته ده. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لډو ته وای تر جګړې پس یو شمیر گاڑی په لارو کې لاملونو ټک ولاړ پاتې دي. پکار ده چې اوس د دروازه خلاصه شي ګنې مزید تاوانونو سره به مخامخ شي.
کوم ډراورون بی لوډ دی دالته ګوډی بی لوډ دی اډیر په تکلیف دي او تقریبا وټلې مټلې اوس باندې شو دي ځکه چې څوک شته نه تلیا را باندې شي بیا د وټلا باندې شي
د ګل پورس پاکستانی چارواکو له طالبانو سره مذاکرات شي ول خو هغه پر دغه بنتیجې پاتې شول چې سرحدي پولې ته پر نږدې ځمکه د دوپزیو او بنګخو دواونه منل شوه. د طالبانو دا دریض و چې ازغن تار د خو ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. د خلاصو یو مدني فعال عمران علي مشال لډیو ته وای تر سوچ د مسالې پر حل نوی راوتلې مذاکرات دې جاری وساتل شي ول چې پر همدغه طریقه هر څه ممکن کېدای شي.
کاد د خلاصې او د بړکی قبایل پرېګ دوي د ډرنی پټون قبایل سره کېنوي خپل دوی د تخیې زیاره دا پولې مو دې او دا پولا یې دې دې نو مور دوړو حکومت ته دا خواست کوو دوی د بیزای جګړې ما کوي.
په 2010 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات رنګلې شول. په همدغه معامله د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوارې جګړې هم شوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال ریډیو ته وګورونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي ل 28 نومبر څخه یعنی سر له سبا په صبح کې ماشومان ته د پولیو وکسین ورکولو کمپاین پیلوي. د چارواکو په خبره د کمپاین لومړی پړاو لبنو ډیویژن پیلوي او د دسمبر ل 15 به د صبح نورو برخو ته او غزبی دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې روان کال د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ورڅخه 19 د بنو ډویژن او یو د جنوبی وزیرستان هغه دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه مهم په دوو پړاوونو ویشل شوې چې لومړی پړاو د نومبر 28 نه تر دسمبر 2 پورې بنو ډویژن کې کړي. په دغو کې شمالي وزیرستان بنو لکی مروت شامل دی او دغل ټول 15,15,015 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به د ناروغې ضد پولیو څاڅکي ورکوي. روان کال کې پاکستان کې ټول شل د پولیو یا ګوزڼ ناروغې کیسونه شوي چې پکې 19 یوازې شمالي وزیرستان، 2 لکی مروت او یو جنوبي وزیرستان کې شوي. د شمالي وزیرستان صحت څانګې مشر ډاکټر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه به 15 ورځې مهم کې 1,59,000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي چې ورته ټیمونه جوړ شوي. د ځایي خلکو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ناروغۍ نه ژغورلو لپاره د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د وزیرستان کې به دا کمپین د 28 نومبر نه شروع کیږي او د 2 دسمبر پورې به وي. ټول د خلکو ته درخواست دی چې په دې تاریخونو باندې خپل ماشومان په کورونو کې وساتي، په کم ځایونو کې ټیمونه ورشي، خپل ماشومان هغه اجرو ته راولي چې دا ماشومان د ویکسینیشن نه پاتې نشي. او خدای مو کې کم ځایونو کې ټیمونه در ونه رسېدل نو مهرباني دا وکړي چې هغه د ډیچو افیس رابطه وکړي چې موږ تاسو له دوباره ټیمونه درولي وو، چونکې موږ سره په ټول خیبر پختونخوا کې بلکې په ټول پاکستان کې د پولیو ډېر زیات کیسونه شوي دي. لهذا دا کمپین زموږ لپاره ډېر ضروري دی. تاسو زمنګ سره تعاون وکړئ او د خپل بچو لپاره دې کمپین کې زمنګ سره حصہ واخلئ. ګنې خوري مکی به په دغه شان کې سونه زمنګ سره به دراتک چانس دی.
د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې دویم پړاو به د دسمبر 15 نه تر 9 می پورې وی او په خبر کې ولکه صد پاسه شپږ اویا زره، خیبر ضلع کې صد پاسه دوه لکه، نوخار کې سکم درې لکه او دغه شان مومن، بجاوړ، سوات، جنوبی وزیرستان او ډېر اسماعیل خان کې به د ګوزړ ناروغي زید د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته پولیو واکسین یا څاڅکي ورکړل کیږي. دوی وایي چې د مهم لپاره یې په دغو ضلعو کې خواوشا 8000 ټیمونه تشکیل کړي او د پولیو ټیمونو د ژغورنو لپاره څه د پاسه 60000 پولیس سرتیري ګمارل شوي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ولس دغه مهم کې ملاتړ وکړي. د ګوزړ ناروغي وایرس په ډېرو سیمو کې خور شوی چې د مخنیوي لپاره یې هم دغه پولیو څاڅکي مهم دي. سو ولس خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي او د پولیو ټیمونو سره د ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د دې ګوند مرکزی سیکرټري مختار یوسفزي په ګډون د مرکزی کمیټې د 13 نورو غړو بنیادی رکنیت ختم کړی دی. اڅکزي د دې کار تصدیق د نومبر پر شپږویشتمه په کوټه کې په خبري کانفرنس کې وکړ. نوموړي په بلوچستان اسمبلی کې د پارټۍ د یوازیني غړي نصر الله زیری د ګوښه کولو اعلان هم کړ. وی ویل چې دغه پر ضد اقدام د پاکستان تر اعلان لاندې شوی دی. د پارټۍ چیرمن داراز د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر بابت لالا او د پارټۍ مرکزی سیکرټري اطلاعات وارل مخله ګوندې استلې د پارټۍ استل شو غړو د نومبر پر درویشتمه په کوچلاخ کې وغونډه کړې وه او اوس وایي چې د دسمبر پر ویشتمه او تیشتمه د راتلونکي لایحه عمل ټاکلو لپاره د ګوند قومي کانفرنس رابلل دي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اڅکزي په بشپړه توګه د پارټي د مرکزی کمیټې د سکتر مختار یوسفزي په ګډون د مرکزی کمیټې هغه ټول غړي د پارټي څخه ایستلي او د دوی بنیادی رکنیت ختم کړی دی. چا چې د نوموړي په وینا د نومبر په 23 نیټه په کوچلاخ کې د پارټي د مرکزی کمیټې د غړي یوسف خان کاکړ په کور کې په رابلل شوې غونډه کې ګډون کړی وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خبره د نومبر پښپړشتمه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال او دریم زیارتوال کهر ودان او مجید خان اڅکزي ترڅنګ ډیری مشران او د پارټي غړي موجود وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن زیاته کړه چې د پارټي د منشور لاندې د مرکزی کمیټې د غونډې د رابلل لپاره چیرمن و جنرال سیکرټري ته امر کوي او داسې یو قانون نشته چې په عام حالت کې جنرال سیکرټري پر خپل سر باندې د مرکزی کمیټې غونډه راوبولي. او بل خبره ده چې کوم لیست دوی جاری کړی دی نو په هغه کې هم د مرکزی کمیټې د غړو شمیره 130 ده او د مرکزی کمیټې 40 غړي مړه او نږدې 140 پاتې دي. نو په هغه کې هم د مرکزی کمیټې د غونډې لپاره د 30 څخه د زیاتو کسانو ګډون ضروري وي کوم چې دوی نه دی پوره کړی.
39 کې قریب ساتي وهغې
د ندیرس پوری ملګری حالته تللی دي. زما شایسته دوستان دي خو ما داسې فکر نه کاوی چې دوی به په غټ میفلانو کې د اویا پوری د غړو دراتلو خبره کوي ځکه چې یوازې ندیرس کرسان ورغلی وو او ارڅو کې کتلی سي. په دې دوران کې دوی د جنوري څخه نیولې بیا تر اوسه یو یونټ هم نه دی جوړ کړی. د ښاغلي اڅکزي په وینا چې پارټي ځینې مشکلې فیصلې کړې دي خدای د پارټي د بقا لپاره مهمې وې ځکه چې د روان کال په جنوري کې په کانګرس کې کومې پریکړې شوې وې نو په هغه کې یوه نقطه دا هم وه چې پر سوشل میډیا به د پارټي پالیسي بیان نه ورکول کیږي. لکه د بده مرغه د پارټي پخوانی جنرال سیکرټر خپل پر سوشل میډیا د پارټي د پالیسي بیان ورکولو پیل کړی وو. حتی چې زه هم د سوشل میډیا د لارې د کوچلاغ و دې غونډې ته اوربللی وم. محمود خان اڅکزي په دې خبري کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا لپاره د پارټي د نیو علاقائي مشرانو د نمو اعلان هم وکړي او وی ویل چې د پښتونخوا د لیکړل سوي او د ادارانو په غیر موجودګۍ کې به نوي کسان د پارټي د پرمختیا لپاره کار کوي. محمود خان سگزی دا پریس کانفرنس دا غوړسته وکي کله چې د نومبر په دروشتمه نیټه په کوچلاخ کې د پارټي د لریکل سیوی جنرال سیکرټر مختیار سبزی په مشرتابه کې و غونډه شوی و. په دې اړه د نومبر په 14 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا ډیپټی سیکرټر عمر علي سبزی ویلو چې دوی و محمود خان سگزی ته په یاد غونډه کې بلنه ورکړې و خو هغه و دې ته نور غلي.
2014 نن سوال لسنه د پارټي کې تنظیمي او نظریاتی کرایسیس روان دي، مسائل روان دي. په هغه مسائلو باندې مختار الله غونډه راغوښتلې وه محمود خان ته. د دې دعوتنامه زموږ د پارټي محترم چیرمن دی، هغې ته به عقیده په دې کې دعوتنامه ورکړه شوې وه. خو د بدقسمتۍ نه زموږ دا تقریبا 110 د کمیټې ممبران دي اوس ژوندي دي کې اویو ممبرانو شرکت وکړو.
بل پلو ته د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان چکزي په بلوچستان اسمبلی کې د پارټي یوازنۍ غړی نصر الله زیری هم د پارټي څخه د ایستلو اعلان وکړی. ځکه چې نصر الله زیری د نومبر په 13 نیټه د کوچلاخ په غونډه کې ګډون کړی وو او دا غوړسته د مشالی ډو سره په خبرو کې شاغلی زیری زیاته کړی و چې د دسمبر په 8 او 18 نیټه په کوټه کې د پارټي قومي کانګرس را بلل دي، په کوم کې چې به د پارټي نوی مشر او نور عہدیداران وټاکل شي. په دې اړه چې کله د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه څخه پوښتنه وسوه نو هغه و خبریالانو ته وویل چې نوري خبرې به د دسمبر په 2 نیټه د خان عبدالصمد خان شهید د تلین پر مهال د کوټ په جلسه کې وکړي.
دا یو ترين رپورټو د پښین خلکو د بلوچستان اسمبلی مخته لته رسور زور راسي پرلت وهل دی. حکومت غواړي چې برخور او توپک کړي سیمې له پښین څخه وباسي، کننو دوی به په ټول بلوچستان کې په یا جام هړتال وکړي. د بلوچستان حکومت د نومبر پر 20 پښین ضلعه په 2 برخو ویشلې وه، خو د برخور او توپک کړي خلک د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ یو دا هم لري چې دوی باید له پښین ضلع سره پاتې شي. د پښین اوسیدونکو د همدې غوښتنې پر ضد احتجاج په توګه پرلت وهله دی. له کوټینا د سمد شبنم دا رپورټ ورو.
دا ټوبا کا کړي دا ول سره مین لري مکا تر فاصله دی ځل ته ځل کی ته دی باندې خدا چا اعتراض نه کوي تاسو
یا یا
د پښین ځای وسیدونکو له څلورشتم نوبر څخه د بلوچستان اسمبلی مخته پرلت ولی او حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل برشور او توبه کاکړي سیمې دي د پښین ځلې څخه وایستل سي. حکومت پر 20 نومبر په یو اعلامیه کې پښین پر 2 ضلعو وویشي او د کاریزات برشور په نامه یې نوې ضلعه جوړه کړه. خو د برشور او توبه کاکړي خلکو احتجاج وکړ او د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت ووهه او له حکومت څخه غوښتنې وکړې چې د نوې ضلع مرکز د برشور جوړ کړل سي او یا د دوی پر زاړه حال د پښین برخه پاتې سي. چې حکومت پر 20 نومبر د دوی دغه غوښتنه ومنله چې دوی د پښین سره پر زاړه حال پاتې سي. خو د پښین ځایي اوسیدونکو په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د پښین د کاري کمیټې مشر دولت خان ترین مشالیډو ته وویل
اول نوټیفیکیشن پر 21 تاریخ سوی د موږ پر تور مطالبه د چاغه نوټیفیکیشن دی بحال سی. دوه نوټیفیکیشن سوی د پتاره کې د شپې پر 9 بجې پر 2 بجې د دې پر تور کینسل سی. کدا چیرې نه سی کینسل پیر لازم موږ پر امنیت احتجاج د اسمبلی مختمه د پاکستان د قانون مطابق نه سی. د سوموار بعد موږ د ایرادې شه په بلوچستان کې به تمام نشته لایې بندیږي.
د پښین وسیدونکو یو ځوان رویدات خان ملزی مشالې ډوته ول چې برشور او توبه کاکړې سیمې بیرته د پښین برخه ګرځول سره به پر دوی یو ور بیا د روزګار لاري وتړل سي.
د بده مرغه اوریجنل نوټیفیکیشن چې پر 20 تاریخ جاری شوی و هغه کینسل کړي. هغه چې کوم زموږ فکر و چې دلته به د یو د روزګار نوی موقع پیدا سي، الکوان ته به نوکری پیدا سي، هغه نو سو.
د جمعیت علما اسلام ګوند پیډلی او له پښین څخه د بلوچستان اسمبلی غړي اظهر خان ترین د برشور او توبه کاکړې سیمې بیرته د پښین برخه جوړولو په اړه مشال ریډو ته وویل د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړي نور محمد عمر مشال ریډو ته وویل چې برشور او توبه کاکړي بیرته د پښین برخه جوړول د غسیمو د خلکو غوښتنه وه چې پوره م کړه.
کاریزات
دوی په مابین کې پر دغه یو ټکی باندې اتفاق سره رالی او بس ټیک دی موږ پشین کیو پشین کیو موږ بلې خوشاله
احتجاج کوم کې وایي کې حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به په ټول بلوچستان کې تر اوږدې مودې پورې د پیجام اړتل کولو مخه وکړي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه. تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمد شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د غړو لټولو اسمبلیو د استفاګانو ورکولو فیصله کړې. نوموړي پرون په پینډۍ کې د لانګ مارچ جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د استفاګانو د حتمي نیټې اعلان به له خپلو ملګرو سره د سلا وروستو کوي. د دې مارچ په ترڅ کې چې پرون یې عمران خان اخیری جلسه وکړه او د ختمولو اعلان یې وکړ، عمران خان غوښتنه کوله چې موجوده وفاقي حکومت دې ختم او په هیواد کې د عام انتخابات اعلان کړل شي. وفاقي حکومت تل دا غوښتنې رد کړې دي. د کورمه ډنډې پټان او د کورمه او ډنډې پټان مشرانو فیصله کړې چې د یو بل ځمکې باندې قبضه کوي. دا فیصله پرون د کورمه په خرلاسیو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په جرګه کې د ځمکو د شخړې د هواري په اړه خبرو اترو پر مهال وشوه. دا لاغه وروسته چې د نومبر 14 نیټه د کورمه د دوپرځیو او بنګخو د ډیورن په کرخه افغان طالبانو سره له دې وجې جګړه پیل کړه چې په وینا یې طالبان په متنازع ځمکه باندې ودانۍ جوړولې. بیا د نومبر 19 او 20 د دوپرځیو او بنګه خود پاکستان د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا له افغان طالبانو سره وسلوالن خطو کړ چې په کې دواړو خواو ته مرجوب نه وکړه. په افغانستان کې طالبان حکومت خلک په درو د وهلو د سزا دفاع په داسې حال کې کړی چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او یو شمېر غربي سفارتکارانو په افغانستان کې خلکو ته په عامه محضر کې په درو د وهلو د سزا سخت مخالفت کړی دی او دا یې د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو ضد عمل بللی. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې په درو د وهلو سزا د اسلامي قوانینو یعنی حدود برخه ده او دې ته غیر اسلامي او ظالمانه اقدام ویل د اسلام به احترامي او نړیوالو اصولو نه سرغړونه ده.
مشال ریډیو لن خبرونو سیوبل موضوع د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر د تحریک انصاف پښتون یار خان ویلي حکومت له 2014 زیږیز نه تر 2013 زیږیز کال پورې موده کې 2015 سکولونه بیرته جوړ کړي او دا چې د نورو 1501 سکولونه د بیا رغونې چارې روانې دي. د دې کمیټې غونډه د نومبر پر 23 شوې وه. بلخوا د کمیټې غړو په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د څار پر حکومتي چارو د عدم اطمینان څرګندونه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو قدرتي آفتونو له وجې سلګونه سکولونه زیانمن شوي دي. د موضوع تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې غونډه د نومبر په 23 په پیښور کې د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی د غړي پښتون یار خان په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د تعلیم د لوړپوړو چارواکو په ګډون د مخالفو ګوندونو غړیو هم برخه واخیسته. کمیټې په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره روانو حلو ځلو ته کتنه کړې او په کوز دیر کې د تعلیمي ادارو د ستونزو د هواري لپاره د اسمبلی د غړي نصیر الله خان په مشرۍ یو ځیلي کمیټې هم جوړه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نصیر الله خان وویل چې په صوبه کې د ړنګوشو سکولونو په بیا ودانۍ کار روان دی او متعلقه چارواکو کمیټې ته ویلي چې له کال 2013 تر کال 2018 2015 سکولونه بیا ودان کړي او په نورو 1501 سکولونو کار روان دی.
کله چې انډول موږ هم ګورو هغه د پوهې په موږ مخکې د سړي د مدې ته پېښ کوو او الیمنټري او سیکنډري ایجوکیشن منیسټر سره هم هو ورته سره سګیټي سره هو هغه ته موږ یو مخکې ډایرکشن ورکو چې په دې سکولونو باندې کول څه دي. موږ راکو شو چې هر په هر محله په هر لګه کې د سکولونو بحالي وشي.
د کمیټې غړیو سردار حسین بابک، فهیم احمد، میر کلام وزیر، میاں نثارګل، شګفتہ ملک، عبدالسلام افریدی او صاحبزاده ثناء الله په قبایلی ضلعو کې د سکولونو د سار د ادارې په کارکردګۍ نیوکه وکړې او ذات کړه چې اوس هم په دغه سیمو کې ډیر سکولونه د استادانو او بنیادی اسانتیاو د کمی ښکار دي. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم 30 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغه اړه د تعلیم په اړه د یوې څېړنیزې ادارې الف اعلان یو ځایي چارواکي عمر اورگزی وویل،
په دې وخت کې په صوبې کې 30 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، 10 لکه ماشومان د قبایلي اضلاع سره تعلق لري، او 20 لکه ماشومان چې کوم دي د سټل ډیسټریکټ سره تعلق ساتي. موږ سره د استادانو ډېر کمی ده، موږ سره د سکولونو ډېر کمی ده. یعنی ریفارمز دلته کې انیشیټ شي خو هغه امپلیمنټ کیږي نه. په قبایلي اضلاع کې د پرایمري نه بعد 78% جنا کې چې کوم دي د پرایمري نه بعد ډراپ آؤٹ کیږي. هغه ریزن دا ده چې هغه ته مخکې د تعلیم اکسس نشته، میډل سکولون نشته، های سکولون نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت په داسې حال کې په صوبه کې د تعلیمي اصلاحاتو خبره کوي چې په صوبه کې د سکولونو استادانو وخت په وخت د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهرې کړې دي، او په ډیرو قبایلي سیمو کې په ځانګړې توګه د جینکو لپاره د 5م جمعات نه وروسته د زده کړو دروازې وتړل شي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د اتحادیې یو مشر رحمان الله وایي چې حکومت خپلې هڅې کوي خو د تعلیم لپاره تر نور هر څو ډیرو پانګو ورکولو ته اړتیا ده.
په پرایمری لیول باندې د سکولینګ د پاره په کار د کم از کم شپږ ټیچرز دي. په زیاتو سکولونو کې یا دوه ټیچرز دي یا یو ټیچر دي. ګورنمنت خو بوکس پرووایډ کوي. مسله په دې میکانیزم باندې ده، د یو کلاس څومره بوکس دي نو په هغه کې څه بوکس میلاو شي او څه بیا را نشي، هغه چې دې ته تاسو لږ صبر وکړي. مطلب دا چې میاش لیډ شي یا دوه لیډ شي نو په دې باندې سکول متاثر کیږي. د یو گریډ څومره بوکس دي چې دا ټول پوره شي او هغه نه پس بالکل سیم د شیډول مطابق د سکولونو ته پرووایډ شي نو په سکولینګ باندې بس داسې نیگیټیو اثرات نه کیږي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلې د سټینډینګ کمیټې د غړیو په وینا دا پریکړه هم وشوه چې په خیبر پختونخوا کې بعد د سکولونو د کمی شمیرې د ستونزې د هواري لپاره مکتب سکولونه بیا پرانیزي، او د شخصي سکولونو د زده کوونکو لپاره به د وظیفو په یو پروګرام هم کار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان پولیس مشران وایي د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د دوی په خبره دا ځواک د اوس لپاره په میرعلي کې فعال دی، خو زر به د ضلع نورو سیمو ته هم وغځول شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ یو شمېر پیښې شوې دي او ولس یې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړی ځواک جوړ شوی چې میرعلي کې د نومبر په 15مه پرانسته وشوه. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړی ځواک د میرعلي نه پس ورځ دوه کې میرامشا کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولسته فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرعلي پس میرامشا کې پرانسته کړي او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
ټایم باندې خپل کنټرول خبرویلی شي او ډیفنس هم کولی شي. یو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمونږ خدای دې نه کې سه ایمرجنسی وی سی شو دا به زمونږ چې موبایل سودا تانی نه اوزي او الته ازای تزي به هغه ځای کې کرایم سین ته بدانې زدي وي که دا سه مشکوک سه شی دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شي. هغه الیټ مونږ به میرلی کې شته زمونږ نور چې کوم فورس غشن هغه هم انفورم کولی شي چې تا کرایم سین وشي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرایم سین پروټیکټ کولی شي هغه ځای کې درې دې شي چا پسې دل وی چیس کول وی نو زمونږ چې کوم موبایل زی اغا وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلې چې کوم موټر سایکل زموږ ته موبیلټی راکړي چې کوم زمنګ کړی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبیلټی راکړي ټول نه زیات کرایم چې په دې دوو سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ سکنی دي ځکه به چلیږي.
شمالی وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیولو لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره ځایي خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنې په وار وار تکرار کړې. دوی په وار وار ګیلې کړې چې د هدفي بریدګرو ضد پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي، خو باید امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځانګړی د پولیس کیم ځواک ته دغه د ټول تفصیلینه ته وه غزول شي، خو داسې نه لکه څرنګه چې په نارت وزیرستان شو د مارک جبل پیشه مخشه کېدلې او پولیسو صرف تش راپورټ لیکنه معلوم چې کیم د ځانګړی ځواک ته چې د خلک توقعات یې زنه نو په وطن شي هغه باندې پیشه هغه مارک جبل دغه د رکتان د پوره چې د خپل حل زاله او کوز دلته سیستم چې کیم د هم ادارې افاوج پچاردو چې پولیس ته اختیار ورکړل شي، پولیس مضبوط کړل شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک باید پیاوړې او با اختیار شي.
د زم مسله چې کوم دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي، هغه ټول محکمې راشي، کوم چې د مرجر سره وځي شوی وي. کوم د پولیس خبره وکړو نو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړي ځواکونه هم پکې راځي. د دې به مثبت اثرات دي، خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیارات هم ورکول پکار وي. دلته د پولیس ډېره زیاته نفری ده، خو بیا موږ چې د دوی اختیارات وینو نو دلته د پولیس هغه ثمرات عوامو ته نه رسي چې کوم پکار دي.
د پولیسو مشرانو وویل چې میر علی او میرام شاه کې د جرمونو شمیر زیات دی، نو شروع کې ځانګړی ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نور نامنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. ځایي خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطه پر لتونه او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي. ډیری یې په نښه کړي او گرفتار کړي هم دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
له پیښوره تر تورخمه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د راهدارۍ تعمیراتي چارې پیلېږي. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پښتونخوا اقتصادي زونونو د انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر پر 25مه مشال اډو ته ویلي چې په دې منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، نوې ټرمینل او سړې خونې شامل دي. د سیمې سوداګر بیا وایي چې دا منصوبه په دې منصوبې باید ژر کار پیل شي او ترڅنګ یې باید پر تورخم دروازه د ټرافیکي ستونزو د حل لپاره هم اقدامات باید وشي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر شاه فهد خان له دفتره د نومبر په 25مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښوره تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیارېږي په دې کې څلور لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوه او سبزو خوندي ساتلو لپاره کولډ سټوریجز یا سړی خونې هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3.5 روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه ورسی.
نو یو خدا چې کم پاک افغان اکنامک زون دی پدې کې صرف انډسټریل سیکټر بنی پدې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی پدې کې کول سټوریجز دی پدې کې به مونږ بالا ورسره چې کم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډسټری چې کم دی مونږ به هغه سره ان شاء الله کوآرډینیټ کو او پدې کې مونږ غواړو چې به زمونږ افغانان ورونم پدې کې انویسټمنټ وکړي چې هغه سره حالت کې انډسټریل انفراستراکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي. نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپرچونیټي چې کم زمونږ وړ وړ کاروبارونه دي پدې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ورسره ایڈجسنٹ چکم زمونږ لکه یو خدا مربل کلسٹر دی د دې اپګریډیشن بم پکې کیږي د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن د دوی چکم د پیل پورا اسسمنٹ بکېږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی پس سره ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ثوای چې دا یو خه منصوبه ده خو پکار دا اوس په تورخم کې دوی ته ورپېخي موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
مونگا مطلب دلتا خلق امر پر روزگار کی دیشی او افغانستان مارکیٹ باندې مونگا چکم نه کنا یو خو اثر غرزول شو مونگا التا چکم خپل مصنوعات غ زر تر زر ایران او دوبی او انډیا په مقابله کې رسول شو. په کار د چمونګه فاست ټریک پروسس مطلب اختیار کړو دی باندې مطلب دا ټریډ سره منسلک چکم حکام بال دی غب پواګي چکمونګه پروسس دی چې هغه تیز کړی شي مطلب افغانستان نه یو ائټم راځي په امپورټ کې یا دیمخه یو ائټم زی په ایکسپورټ کې چې هغه تر سو پوری مطلب کلیرنس کې یا تیزوالی نه راغلی او هغه پروسس چکم هغه تیز نه کړی شي. دوی مطلب دا ټریډران دا کلیرنګ ایجنټس دا سمره منسلک خلی چی چې دا دوی مطلب فیسیلیټیټ نه کړی
دا خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د صنعت او تجارت د خونې ویاند واجد خانوائی په تورخم کې ټریفیکی ګډوډۍ لامل دو طرفه تجارت ډیر متاثر شوی او په کار د حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړی.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوځي د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلی. حکومت خو چې د لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری و چې 2023 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پراختیایي ادارې د سرکونو کامی ادارې نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوي او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر. دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو هر کال د نومبر 15مه پر ښځو د تشدد د مخنیوي په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپله په پاڼه لیکلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد پر ښځو د کورني تشدد د هغوی په ضد د ناسمو رویو او ورباندې د زور زیاتې خلاف د عامه پوهاوي زیاتول دي. د نومبر له 15مې په دې اړه شپاړس ورځنۍ د عامه پوهاوي یو نړیوال کمپاین هم پیل شوی دی. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
په ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپاینونه ترسره کیږي خو د بشري حقونو ادارې وایي هلته پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په ښځو د تشدد مخنیوي په اړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپاینونه پیل کړي دي.
یو مهم چلو چې په خزو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف مهم چلو له بار موږ ډیر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړیږي او موږ هغه کوو لکه په مختلف یونیورسيټیز کې موږ سیمینار کوو آگاهي لکه د میډیا هم ډیر زیات رول دی پکا دي چې د هم د خزو خلاف چې کم تشدد دی مخنیوي او کې.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سست ګلوبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تښتونې یوې شپې ریپورت شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 14 د جنسي تیری او 14 د کورنی تشدد پیښې ریپورت شوی دی. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل ریپورت په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شوو ریپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر ښځو د تشدد پیښې له دې نه هم زیاتې دي، خو ریپورټ کیږي نه.
په دې کې داسې ډېر ښه کیسز موږ راغلي، ماشومان جنکۍ لکه وژل شوي دي، سوځول شوي دي. په دې کې باسي بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړي دي او د عدالت په ترو باندې چې دوباره پوسټ مارټم وشي د هغې صحیح طرفه سره انویسټیګیشن وشي.
بلخوا د پېښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه ښار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو 2 پېښې ریپورټ شوې دي. په دغو کې زیاتره د خوښۍ د ودونو او د کورنیو شخړو پېښې شامل دي. په دغو کې په یوه پېښه کې د تیر جولای میاشت کې د خوښۍ د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وژل شوي، هم د تیر اګست میاشت کې په یوه بله پېښه کې د پېښور سره نږدې په داودزو سیمه کې یو تن خپلې دوی خویندې په ډزو وژلي او وروسته یې پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وجري دي. د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې شاد بیګم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
مطلب اوس کیږي هم او په میډیا کې هم راځي، په فیسبوک په سوشل میډیا هم راځي، او بیا هم کیږي، څوک نه لري ځکه چې داسې خلک نشته چې هغه خلکو ته سزاګانې ورکړې شوي دي.
په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د سارا انعام په نوم د یوې ښځې د وژنې وروسته یو ځل بیا پر ناموسي وژنو پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه بحث پیل شوی دی. په هغه پیښه کې په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وژلې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیاته کړل شي.
په زنانو تشدد دی، دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې له خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو. دې لپاره معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي.
بلخوا د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن سپتمبر میاشت راپور له مخې پر ښځو د کورنی تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د ښځو د تښتونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې ریپورت شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
خوستی لیکوال او رون اندی وایل دی باوجود چې په اوسنی پیر کې د انسانانو د ژوند د سنتیو لپاره په نړیواله کچه ساينس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي. په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې لګې دي. دوی په وینا له ساینس او ټیکنالوژۍ نه هغه مهال اغېزمن کار اخیستل کېدای شي چې کارکوونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوهه او برلاسي وي. بلور ته چارواکي پښتو ته د کتابونو ژباړلو چارو ته د پاملرنې ژمنه کوي. پر دې موضوع تفصیل نجیب الله لوخیل په رپورټ کې، ورپسې د میر خان مکری په غږ مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه مشال راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري او پښتو ته د ژباړې له لارې څه ناڅه پوره کیدلی شي.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمی د ژباړې له لارې پوره کیدلی شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي. په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونان دی وای په هیواد کې دشته ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو درخوانتیا لپاره علم حکمت او ټکنالوژي مهمه ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټکنالوژۍ برخه تشباړي شوي، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر روزباړو ته اړتیا ده او خپل وطن چې جوړوو او بیا ورو ورو د نورو نړۍ سره سیال کوو، مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژۍ باندې، په علم باندې، په ساینس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساینس او ټکنالوژۍ د دې لپاره زده کوو چې نورې نړۍ ته ضرر پرې ورسوو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسېږو، مونږ باید مدافع اوسېږو او مونږ باید خپل ژوند هم پرې جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان د نوې ټکنالوژۍ داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زموږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیځ او ختیځ په لوري پرانیستې وې، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې او ویلای شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپل پړه اومني او د یو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي، هغه د موږ ته وښيي. انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډېر جدي یو چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سنبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې، خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
ಶಾಸಲ್ಮೋ ತಂದೆ ಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲು